سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاره طاهر روشان مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه تر سره شو خو د حسینا صافی ردیدو ګڼ خبرګونونه پارول دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ل نوریاس نوري اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي بشپړ خبرونه د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي د ښځو د چارو وزارت نوماند حسینا صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونشو کړی چې یو سل درویشت رایه چې د باور لپاره اړینې وي ترلاسه کړي نن په ولسی جرګه کې 244 غړي حاضر وو ولسی جرګې نن د 15 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رای ورکړې په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي 15 ته ورسید کابینه 43 وزیران لري په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې په روند دی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کندک پر قرارګاه وشوه سیمیزو چارواکو په دې برید کې د یو دیش پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپي کېدو خبره کړې د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانه یاد کړی او ویلي چې هغه خپل وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په اهلي شیر کې کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شو
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود شب گذشته در یک حمله
دفاع وزارت په پرونی برید کې د یوازې لس سرتیرو وژل کېدل او و نورو ټپي کېدل تایید کړي دي د غبرید مسولیت روسا چایا کومې ډلې نه د خسته ل غزنی په ورستو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل کېدل د راپورونو له مخې د دې ولایت له 1912 په شاوخوا لسو طالبان واکمن دي د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو فخریزاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي باندې په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسولیت پر اسرائیل اچولې او وژل شو اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخریزاده غچ وخت خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي په پا پاکستان کې په دوه ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینې بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي تیر شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینې بوس او پرخښتو بار دی ویلاري ترمنځ په ټکر کې یو لستنه مړه شول په پا پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې زړه موټر او د ډرایورانو لخوا ترافیکی مقررات نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي فلسطینی اداره عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې مشر د عربي ټولنې اوبخه عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګند کړې چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په حواله کې رول ولوبوي د اردن حکومت په بیان کې ویلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د هغوی د لاسرسي په چارو کې اوګه په اوګه دریږي ټاکل شوی چې سوریه د حکومت د اپوزیشن او د مدني ټولنې استازینن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکز وي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 400,000 زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونه زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 4 د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي وو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري. بایدن به د جنوري په 10 نیټه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د بریتانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین لپیلولو مخکې 2,200,000 نور واکسین هم برابر کړي. بریتانیا چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ ډېرې مړینې لري، نن دوشنبه وویل هیله لري چې د کورونا واکسین په پیلېدو کې د نړۍ لومړنی هیواد شي. بریتانیا کې چې 8 میلیونه نفوس لري، تر اوسه 50,000 زیات کسان کورونا مړه کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړي، بیا هم غولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسی جرګې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې پروسه ترسره کړه.
امروز رای گیری کاندید وزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
خب، دې ډله کې د حسینه صافی ردیدو چې د خزو وزارت لپاره کاندیدا و غن خبرګونونه لپاره ولې په دې اړه راپور درته لرو. د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو ډیر وخت وزي، خو تر اوسه هم چارواکي نه دي توانېدلي چې اصلي عامل د هغه د وژنې اصلي عامل پیدا کړي. خبريالان په دې اړه اندېښمن دي. له هغې ډلې رحیم ګل نیازمن.
زمون غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداد او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
او د بریتانیا څخه هم تاسو راپور لرو چې هلته د کووید 19 پر ضد د واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه تولید شوي او په خلکو باندې به وویشل شي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. له دې ډلې کاندیدانو یوازې دوه نوماند وزیرانو، د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زوهیر، د باور رای وانخیستې. د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې د امنیست انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې حسینه صافی په خپله وړتیا د ځای رسیدلې وه. فیروزه عزیزی د ولسی جرګې نننۍ درای ورکونې بهیر تعقیب کړی او همدا شېبه له کابل له موږ سره په دې اړه باندې جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان ولسی جرګې نن 15 نومن وزیرانو او یو نومن رئیس ته د باور رای ورکړې. د ښار جوړونې وزارت ته نومن محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته نومن هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نومن نور عبدالرحمن خلاقی، ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی، ټولګټ وزارت ته نومان نجیب الله یمین، او د افغانستان د ملي امنیت ریاست عمومي البته ریاست ته نومان احمد ضیا سراج، هغه کسان و چې د ولسی جرګې له لورې یې د باور یا د تایید رایه ترلاسه کړې. خو د ښځو چارو وزارت ته نومان د حسینه ساپۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. همدارنګه ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغه څرګندونو وروسته چې د جنیوا کنفرانس په څنډه کې یې وکړې او دغه جرګې ځینې غړي یې فساد تورن کړل، نومان وزیرانو ته د رایه ورکولو د بهیر د 5 ورځو لپاره درېدلی و. له هغه وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رایه ورکولو لړۍ بیرته پیل کړه. خو د دغو نوماند وزیرانو په ډله کې وزینې ښځه نومانده حسینه صافی چې د ښځو وزارت لپاره نومانده وه، د رایو د شمیرنې په برخه شمیرنه له اعتراضونو سره مخ شوه.
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید، 94 رای رد، 21 رای سفید و 4 رای باطل متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود را نیافتم.
د اغل حسینه صافی پر د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د حسینه صافی په ردېدو باندې تند غبرګون ښودلی. هغې ویلي چې حسینه صافی باید په خپل وړتیا البته مخته راغلی وه، نه د دې خبره د پارلمان د رایو په اخیستلو باندې. اخوا د ښځو د حقونو بلې فعالې اسیلا وردک هم ویلي چې د حسینه صافی ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغې په ولسمشر غني او نورو چارواکو غږ کړی چې با صافی د ښځو د سرپرست وزیر په توګه په خپل ځای کې پاتې شي. ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته د باور رایه ورکړې وې چې د ټکنالوژۍ او مخابراتو، لوړو زده کړو، مالي، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلي او سوداګرۍ او پانګونې چارو لپاره یې وزیران وټاکل.
مننه مننه فیروز عزیزی ول کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې نن ونه ماند وزیرانو او یو نه ماند رئیس د باور رایه لپاره صندوقونه خودل شو. لا غیډلې یوازې دوه نه ماند وزیرانو د خزو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعات او فرهنګ نه ماند وزیر طاهر زویر رای وانه خستې. پاتې نورو کاندید وزیرانو نه ماند رئیس رای واخیستل. تر دې مخکې هم لسو کاندید وزیرانو رای اخیستې وي چې په دې سره ټول ټال 14 نه ماند وزیرانو د باور رایه اخیستې دي. البته پینزلس نوماند وزیرانو د باور رای اخیسته. تر دې دمه سبا ته به 5 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي. په دې ارتباط د افغانستان د ولسی جرګې لغړې اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو. میرمن کډوخیل، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست، حاضر شوي خبرې را سره وکړي. ټینګار دا و چې واړ او با تجربه کاندیدانو ته د رای ورکړل شي، خلکو هم دغه توقع درلوده. دغه کار څومره شوی دی ستاسو په نظر؟
خب هر شد متاسفانه چه به پارلمان که همیشان دیر سیاسی برخودونه کیگی با اساس وارتیا کلا هم تصمیم ندادی باشو از که چی تر دیر دوار کسان دی چی را اعتماد نداخستی او زینی کسان چه واقعا زینی وقت سیاسی مساحتون پر حساب آده کاری چه بی متاسفانه غوی را اخیسته ده چی زینی مسائلی چه واقعا با دی پارلمان پر تصمیمو که لاستاری یا رولاری باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب، کمپین مسله، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دی وښودله. خو راځي د حسینه صافی
په ارتباط اغلی کډوخیل، زه غواړم د اغلی صافی په ارتباط خبرې زه لرم. اغلی تاسو پوښتم یو څه بل مخکې له دې چې د حسینه صافی په اړه باندې پوښتنې وکړم، چې څه فکر کوئ دوی چې اوس رایه اخیستي او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه وه د تاسو په خبره، هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي، یعنی هغه به پاتې کیږي، ضربه یې اصلا خلکو ته رسیږي، ستاسو په نظر څنګه؟
خو په هر صورت امیدوارم چې وکیلان بالاخره ډېر سنجیده او برخورد وکړي. هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی و چې وزیران شوي، باید هغه تعقیب لپاره باید دوی باید خپل هغه ستراتیژي یعنې بیان کړي چې څنګه تعقیب پلي کوي او د هغه پلي کېدو ارزیابي باید هم وشي. متاسفانه کله کله نه کېږي.
خا د اغلی حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې د خزو د چارو کاندید وزیر و د تاسو نظر څه دی ځکه چې ډیر خبرګونونه یې پارولې دي او محدود کاندید وزیرانو وی یعنی یوازې دوه کاندید وزیر تر اوسه پورې معرفي شوی چې وی رای وګټل او دا دویمه کاندید وزیر چې نن یې رای وانخسته څه فکر کوي چې ولی اغلی حسینه بریالی نشوه
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځرڅتیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د سزو له ادرس نه هم راځي او بل چې په حسنی باندې نیوکه دا و چې ولې د هر وکیل کورت نه د تلغه ورغلې او لغوې نه مستقیم غوښتنه دا کړې چې دا انصاف اندرسته نه ده چې باید یا د چا ولچا ته وګوري د پروګرامو ته وګوري د خپلې تجربې ته وګوري باید تر راوړي ضروري نه چې یو کان نومان وزیر راشه دی یو وکیل کورت او د درایل لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعت په غوښتنې ځای کې متاسفانه کله کله په پارلمانیانو په پرمنځ کې دا د خودخواهی همدومره حتی رسیږي چې ولې ماته ویل شوی نه دی نو دغه وخت فنو ستا کورت راځي که تاسو باید مګل چې په سټیج باندې درې د خپل پروګرامونه بیانوي په دغه په اساس باندې باید تر راي ورکړي خو د حسنې په باره کې بدلون چې تر اوسه پورې په غو باندې حیات سین شو سبب معلومه چې ځینې رای واقعا نه اخیستي چې هغه په باطلو کې اعلان کړي په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلي اصولي دی بل کاندي او ښاغلي اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل خو دې چې موږ په دا د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانه لرو د تایید خانه او د رد خانه د ښاغلي اخلاقي د تایید په خانه کې چلی په رسم شوی وای د اصول له هغه چې په مګه خانه کې کډ نقطه کې کول کیږي چې سو چې ایبل کیږي چې یو خط تشکیل کیږي چې چلی په بعدا مثبت احساس شي نو کله چې اصولي په بازه په مقابل کې عکس العمل خوده لري د لاس رای باطل کړه باور چې څنګه زیات یو ثانیا بشو او یو څه د کسان چې څو اې انتقام له حسنه صافي څخه واخیستل او د غیر رای په باطل کې حساب کړی دی چې څنګه یو مېرمانو په خپل پر اعتراض لیکم کې خوده بل اخره چې دا به حساب شي دوباره د حسنه رای سبا دوباره تکرار حسابيږي او ډېر امیدوار یو چې مېرمن اچنا صاحب
بدیالی اعلان شي ډیره مننه کوم شینکی کډو خیل په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذي لمک سره خبري وکړلې مننه کوم ترې نن ولسی جرګي وو نوماند وزیرانو او یو کاندید رئیس ته د باور یا ادم باور رائے او لپاره پروسه تر سره کړل ریډلې یوازې حسین صافی او د اطلاعات او فرهنګ نوماند وزیر ونتوانیدل چې باور رائے واخلي د حسین صافی رائے به لکه څنګه چې اغلی کډو خیل ویل سبا ته بیا لسره شمیرل کی البته د خزو پولیسي جرګه کې د خزو د لخوا د غوښتنه مطرح شوې ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
بلا بل خبريالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس د عید قضيه د جديد سيړني غوښتنه لري دوی وايي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبريالانو د وجل کېدو پیښې په جديت نه دي سيړل شوی چې د کار خبريالان خوشيني کړي د کورونی چار وزارت وايي پیښې سيړل کیږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایب وايي دوی ته ویل شوی چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی چارواکي د دایي د قتل په تړاو نیولای دی صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصيلي راپور لري
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایی د وژنې قضیه په جديت وڅېړي سمیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبريالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څیر د قضیه په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبريالان له خپل مسلک لاس واخلي
این در حقیقت سبب تقویت روحی
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحی د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبريالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبريالان حتی د خبريالۍ لپاره سره مخ شو وکړي
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لزګونو رسنیو فعالیت ته زمينه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي اوس اندېښنېسته چې د خبريالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي د لاسته راوړنه هم اغیزمنه کړي د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا خرم میاشتې پر 29 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو محلی چارواکو او وسلول طالبانو د دې قضیه د څېړنې ژمنه کړې و خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوي وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي، نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداد او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غې پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غې نم زمونږ غوښتنه ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو، که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپیژني او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چی په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایی سوی نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم ورشو بلخ ته، زموږ خبریال مجیب حبیبزی له بلخه یو راپور را لېږلی دی په دې ارتباط چې جنگ جګړو افغانستان او افغانان ډیر ځپلي دي او دوی په ځینو ناروغیو له هغې ډلې رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، خو ارواپوهان ټینګار کوي چې باید خلک د رواني ناروغیو د نجات یا خلاصون لپاره ځینې لارې چارې ولټوي. دا چې څنګه مجیب حبیبزی په بلخ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړي او همدارنګه کارپوهانو سره مغږېدلی او دا راپور یې را لېږلی.
جګړه او تاوتریخوالی اکثرا له غم، روحي فشار او منفي اندونو سره خوا لګوي. همدارنګه د انفجار، انتحار او وژنې خبرونه هم په ډیر سرعت سره په واقعي او مجازي نړۍ کې لاس پلاس کیږي. څو ورځې د مخه د ګالوب نړیوالې مؤسسې د یوې نظر پوښتنې د پایلو په خبرولو سره افغانستان د پرله پسې دریم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد ښوولی. خو له دې سره سره آیا د ښې راتلونکي لپاره د هیله مند کېدو او مثبت انګیرنې موقع شته؟ 38 کلن محمد پرویز د بلخ ولایت په مرکز کز مزار شریف خار کې د ټکسی چلوونکی دی. هغه وایي چې د جګړې او بدبختۍ پښتون سره سره بیا هم سولېز راتلونکي ته باید هیله ولرو.
ما خودمو د جنگ کلون شدیم، ما اولادای مون پیلن د جنگ
خپل په جګړه کې لوی شوی یو او زموږ ماشومان هم په جګړه کې لویږي. خو زما شخصي اند دا چې منفي فکر ونه کړو، یو ورځ نه یو ورځ به سوله راشي او سوله راتلونکي ده.
22 کلن محمد یوسف د مزار شریف خار په کفایت مارکیټ کې د صرافی هټۍ لري. د هغه په خبره سربیره پر دې چې افغانستان لا دوامدار وسلوال تشدد او وینې تویونې زوړیږي، خو دا چې نړیواله ټولنه د دغه هیواد ترڅنګ ولاړه ده او د تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانانو ملاتړ کوي، دا هیله بښونکې موضوع ده او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت لیدلوری پراخوي.
استاد بودن جامعه جهانی به افغانستان و ادامه حمایت های مالیشان به مردم افغانستان ما را به یک آینده صلح‌آمیز خوشبین می سازد.
اسدالله ضیا د بلخ پوهنتون د ارواح پوهنې څانګې استاد دی. دی وایي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی، بېوزلۍ او د خلکو بې کوره کېدو د افغانستان د عادي وګړو ترمنځ د عصبانیت حس او رواني فشار زیات کړی دی. ښاغلی ضیا وایي چې په داسې یو حالت کې به مثبت فکر کول سخت کار وي. هغه زیاته کړه،
موږ لستونزو سره مخ یو، غمونه مو زوروي او حتی مرګونې پیښې مو ګواښي، خو موږ باید په دې شرایطو کې هم پر مثبتو څیزونو تمرکز وکړو او هیله مند اوسو. دې ته فکر وکړو او دا ومنو چې په ژوند کې غم او خوښي دواړه شته او انسان د غم په ګاللو خوښیو ته رسیږي.
ښاغلی ضیا روان کړکېچن امنیتي وضعیت او شته تاوتریخوالي ته په پام سره په ټولنه کې د مثبت فکر د پراختیا او له منفي اند څخه د لرې والي لپاره لاندې درې ټکي وړاندیزوي.
اول تربیت خانواده است چې شیوه برخوردشان،
لومړی د کورنۍ روزنه ده چې له ماشومانو سره داسې چلند وکړي چې دوی منفي فکرونو ته مخه نه کړي. دویم هم رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره مثبت مسائل هم خبره کړي، او په ټوله کې بیا کورنۍ روزنه، عامه پوهاوی او د مثبت فکر په اړه ډیالوګ کولای شي د مثبت فکر پر وده اغیزناک اوسي.
ډاکټر محمد اشرف روان په بلخ کې د روحي او رواني رنځونو متخصص دی. هغه وایي مثبت فکر کول د ذهن په فعالیت اغیز لري او د رنځونو په وړاندې د انسان د جسمي قوت د لوړوالي ترڅنګ د هغه نفسي اعتماد هم لوړوي. اسدالله ضیا باور لري چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو مساعد شوی فرصت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام تعهد کولای شي چې په ټولنه کې د یوې ښې راتلونکي لپاره مثبت فکر ته وده ورکړي. موجیب حبیب زید، آزادي رادیو، بلخ.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوسم ورزو روزګان ته. په روزګان کې یو کس په داسې حال کې چې چسپکی یا مقناطیسي ماین په موټر کې هم ځای پر ځای شوی و، وتوانی چې دغه ماین له خپل موټر لرې کړي. دا چې څنګه شریف الله شرافت ته غوږدو،
کته هم د موټر په تیز او زیات سرعت سره چلول زیات خطر لري او زیات وخت د موټر د تیز چلاو لامل په نړۍ کې سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو په اورزګان ولایت کې بیا برعکس، د موټر په زیات سرعت سره چلاو د یو ځوان ژوند وژغورلی. و د رشکلن سردار ولی چې فیلډر موټر لري او تل موټر په لوړ سرعت سره چلوي، ځکه یې د موټر لوړ سرعت چلول ژوند وژغورلی چې د په موټر پسې نامعلومه کسانو چسپکی او یا هم مقناطیسي ماین نښلولی وو څو دی پرې ووژني. خو د دې لوري د موټر په لوړ سرعت سره چلول د دې لامل سو چې هغه چسپکی ماین د دې له موټر ولویږي او وروسته د موټر له تیرېدو څخه چاودنه وکړي.
ولا ديار خلق دا وي وي متر مزغله ودا دا یو وخت وي څوک وي له دې د ژوند به جستلی زدان یاد نه زده غونه قدر کې سره بيدار هم ورور چې استاد نو نیم زلو بي خي ديار وخت ديار خلق دا من ګربا دا رښتا تاسو لور هغه غسیا کله ته شو هغه دا راته پردا سو من جین چواس.
سردار ولی کسه هم علا جل جلل هو وجغره لی او وادای پروسه نه و، خو سبب دې د موټر په لوړ سرعت سره چلاو ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه چسپکي ماینونو د زیات شمیر کسانو ژوند واخیستلی. هغه چې د دولت د پوره هڅو سره سره بیا هم یو شمیر نامعلومه کسان د خلکو د وژلو لپاره دغه چسپکي ماینونه د خلکو تر موټرو نور لاندې کوي. سردار ولی ته اوس هره ورځ لسګونه کسان چې د ده دوستان او د وطن خلک دي ورزی او مبارکي ورکوي چې د دغه خطرناک ماین څخه وژغورل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي.